خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامونو وقت بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجو شي مخکتر دی چې د خبرونو مطالبه دلار شو خبرونه. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سرپرستۍ کابینټ ولنګړي کندهار ته ورغوښتي دي څو په ټول افغانستان کې د شریعي قانونو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د رواني اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د کاناډا ځنګړي استازي وایي د هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسما خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت پر نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کاناډا ځنګړي استازي ډیوید سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په برخه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلور ودونو په خپله طرحه کې د هغو نړیوال کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمېر سیندوز اوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې تحری رود، مرغاب او عوامو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو ته خبر راوړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر عبدالله په یوه کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان هغه مهال روغتون ته سول شوي تورن کس له ساحې تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایران په پوله ساتو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوال د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. طالبانو حکومت سلو روزی مخکې اعلان وکړ چې د څېړنو ډلې پر خپل حقیقت تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ جملې ارقام نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي.
امریکایان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي.
په سیستان بلوچستان یلات کې د طالبان لوري پر شوې څړنې د ایران ناخوخي وړاندې به په خبرونه کې دا هم ووري. او افغانستان د زلزلو له امله لزیان ګالو یو ځل څخه بلل شوې دي.
پکتیا کې زلزلې ګنج مر خلکو ته عملی او ځنی ژوند واړول.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتل دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیری ورته مخ خپل رای کارول دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز د وروستیو شمېرو له مخې 1 میلیونه کسان خپلې رایې وختي او یا د پوستې لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رایې هم برخلیک بدلولی شي. د همدې موضوع په تړه مو له ښاغلي اسیب الله تلاش پوښتلې چې هلته په امریکا کې د روانو رای ورکول بهیر څنګه مخته ځي.
امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماند دی او د اوسني ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې اچونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رایې شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له ویې دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال یې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن وو چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د ده د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشر کیږي.
بله، اوس تلاش سبب په امریکا کې ویل شي چې دا په تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مرکزو ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه اچونې بهیر پیل شوی دی ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستي ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې وویلې، ملیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي او ملیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې وویلې، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کېږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچولو بهیر پیل کړي او نتیجه به اعلانیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کېږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینې ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل.
څه وخت امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایو شمیرل کېدی شي، خو سونه یا له هغه وخت ډیر نسی. د پوستې له لارې رای هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. نور جزات پر راپور کې.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې، بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. په کندهار کې د طالبان د حکومت د کابینې غونډه د غونډه چې مخکې به په کابل کې د ریاست الوزرا او یا مرستیالانو په مشرۍ جوړېده، بلکې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. کندهار له موضوع ځینو باخبرو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې کابینې ته د ناستې په څنډه کې بېلابېلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبان د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندرویو د امر بالمعروف د قانون او په یو شمېر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدلونو بدلون په اړه پکې بحثونه پرېکړې شوې دي. د طالبانو حکومت وروسته پدې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ته ورغوښتي او هلته یې د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بېلابېلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع سینه بخبرو سرچینو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د روانې اونۍ په لومړیو درې ورځو کې سوي چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپلمنځي ناندرۍ وختنی او ګیلی پکې شاملې وي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولای چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسولینو د اتلون بدلون په اړه پکې پریکړې شوې دي. ازادي راډیو ته د دې لیست رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خبر کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوې دي. کندهار ولایت کې ځینو خبريالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل شوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره شوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
موږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سیستان بلوچستان ایالت کې پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو د شکمنې پیښې په اړه د طالبانو حکومت د څېړنو پر پایلو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نه ده شوې او د طالبانو حکومت دغه خبرې دوی حیران او ناخوښي کړې دي. د طالبانو حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلاکان سروان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنې موندنې ښیي چې په ډزو چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. حال دا بدیس پک می پراپور کی
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژلو او ټپي کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت د تحقیقاتو د موندنو په خبرګون کې د دې پیښې رامنځته کېدل رد کړي او ویلي دي چې د دې ډول خبرونو خبرېدو حیران او ناخوښي کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو به بنسټ راپورونه جدي نیولې دي.
مقامات افغان دولت
سرپرست حکومت افغان چارواکو په دې اړه یو بیان خپور کړ. فکر کوم موږ ډیر حیران او ناخوښ شو ځکه یو څه چې نو موجود په اړه خبر ورکول شوی دی.
چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلګان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنو موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه دوه جسدونه او یو شمېر ټپیان دي. دغه شان څلور دېرش عیني شاهدان چې په دې کې هم یو شمېر ټپیان دي افغانستان ته لیکدول شوی دی. هغه دا هم لیکلی چې د یو شمېر قربانیانو او ټپیانو جسدونه اوس هم په ایران او پاکستان کې پراته دي او د طالبانو پلاوی یې افغانستان ته د لیږدولو لپاره کار کوي. د طالبانو د ویاند مرستیال زیاته کړې چې د پلاوي څېړنې لا هم روانې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خپرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور ته چې ادعای وکړه د یکشنبې په شپه د تلې په 22مه نېټه ایراني پولیساتو ځواکونو د افغانانو په یوې لویې ډلې ډزې کړي چې په ترڅ کې یې ګڼ افغانان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. پراخ غبرګونونه وښودل شول. د طالبانو حکومت د دې پېښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی له دوه اونیو څېړنو وروسته دا پېښه تایید کړه. عادل چې ملګری یې سراج الدین نوري په دې پېښه کې وژل شوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غواړي چې دې قضیې ته رسېدنه وشي او عدالت تامین شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملګری یې د کاپیسا اصلي اوسېدونکی و او د کار د نشوالي له امله یې ایران ته د تګ نیت درلود چې د ده په خبره په کلګان کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو.
موږ خپل یو ملګری هم په همدې قاچاقي لاره کې له لاسه ورکړ. موږ له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کوو چې دې پېښې ته رسېدنه وکړي.
خواهشان تقاضای ما همین هستن که باید به این پرونده رسیدگی شوند.
ایسان یزی چې یو خپل یې په دې پېښه کې سخت ټپي شوی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ایرانی ځواکونو لپلې اخوا د ذکرې وې چې زما د یو ملګري پښه سخته ټپي سوې وه. نوموړي ځان له یو غره غورځولی و او پښه یې ماته سوې وه. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ادارې باید دې قضیې ته پام وکړي او دا موضوع وڅېړي.
باید حقوق بشر به همچون قضیه باید رسیدگی بکنن، همچون باید این موردها را باید پیگیری بکنن.
تر دې وړاندې هم یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی درې سوه تنه وو او په 50 کسیزه ډلو ویشل شوي وو چې د ایراني ځواکونو له کمین سره مخ او ډزې پرې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه د افغان کډوالو لخوا بېلابېلې څرګندونې شوې دي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولای.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرون او ځانګړي مرکه
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې او ایران له خوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په یوه ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې له خوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګڼې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جالی ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغان سری میاشت او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزله ثبت شوې ده. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ په خبر کړي یو راپور کې افغانستان د زلزلو لامل لزینګالو ودونو بلل دي. بلخو د افغانستان په هرات او ځینو نور ولایتونو کې زلزله ځپل کورنۍ وای تر اوسه ورسره شوې مرسته ورته د قناعت وړ نه دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاستی او سره صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وای افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو هیوادونو دی او په تیرو درېو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو درېو کلونو کې سخت زیانونه راوښتي او لا هم د سرپنا په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراشي بود وسال مردون زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پروسیدون کوراغلا ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راونړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم پلاستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک 0.3 ریختر درجه زلزله شوې وه. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو شو یو شمېر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2023 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزله ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنج مېر کورونا او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کورنا نه کوم مرسته وشوي هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د اقلیمي بدلون لامله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې د غوپی خوتای د رسیدنې لپاره کمی اسانتیاوی په واکې دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژل دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره یا USAID وایي د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې یو پیرودونکي د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې درې پرون په خپل اکسپاره لیکلي چې دغه تړون په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو په هرات ولایت کې یو شمېر بزګران چې زعفران کری وایي په دې ولایت کې به یې اوس مال راټیټ شوی دی. راپور پاړه نور جزئیات تاسو په کومې تصاویر وي.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولای دی. USAID د نومبر په 4 په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه برای شما بگم که
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلی، مگر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا 1 کیلو زعفران 1,050,000 و خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 80 تنه زعفران د $2,050,000 په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټ